د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 14. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د هیلو ورانګه او د ازادي میلمه. خو پیل له خبرونه کیږي. ترکیه په تیرو 20 ورځو کې شاوخوا 3000 افغانان له دغه هیواد ایستلي او کابل ته استولی دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی چې په دغو کسانو کې وو کورنۍ او ماشومان هم شامل دي. ترکیه اکثر هغه افغان ځوانان نیسي او افغانستان ته دیپورت کوي چې بی اسناد وي او په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللی دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې له دغو رالېږل سویو افغانانو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو مؤسسې IOM هر یو ته 2000 افغاني نقدي مرسته هم کړې او نور صحي خدمات هم ورته وړاندې سوي. د ترکیې تر څنګ په دې وروستیو کې ایران او پاکستان په لویه کچه د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ پراخه کړې ده. یوازې له پاکستانه په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 3 لک افغانان راایستل سوي دي. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې پرون د سپین بولدک له لارې 650 کورنۍ چې 3340 کسان کېږي افغانستان ته ستانه او ثبت سوي دي. بختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کېږي پرون ناوخت خبر ورکړی چې له هرې کورنۍ سره 10000 افغاني نقدي مرسته هم سوې ده. دغه اژانس په بل خبر کې لیکلي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون د راستنو سویو کورنیو 614 مشران ثبت او بایومیټریکس ول. بل خبر کې ویل سوي چې پرون د تورخم له لارې 395 راستنې سوي کورنۍ چې د غړو شمېر یې 1300 تر رسیږي ثبت او بایومیټریک سوي دي. د طالبانو سرچینې وایي چې له تورخم څخه 216 کورنۍ بېلابېلو ولایتونو ته لېږدول سوي دي. د هند کلکتې شهر له ځینو بېوزلو کسانو سره د افغان د کرکټ د لوبغاړي رحمن الله ګربز د مرستو ګڼو هندیانو او کرکټرانو هرکلی کړی دی. په خواله رسنیو کې په یو ویډیو کې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي رحمن الله ګربز د شپې لخوا هغو بېوزلو سره نقدي مرستې کوي چې د سړکونو تر څنګ پراته دي. پر دې ویډیو ګڼو هندي رسنیو راپورونه ورکړي او هندیانو د افغان لوبغاړي دا کار ستایلی. د کرکټ د نړۍ د ځینو مهمو لوبغاړو له هغې ډلې د نیوزیلند هندي له اصله لوبغاړي راچن رویندرا د ګربز د کار د ستایلو تر څنګ ویلي چې افغان لوبغاړي د کرکټ ډګر دننه او بهر د خلکو زړونه ګټلي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په افغانستان کې له بېوزلو سره پراخې مرستې کړي چې لویه بېلګې د هرات زلزله ځپلو ته د نقدي مرستو راټولول دي. خو دا شایي لومړی وار وي چې په بهر کې له ځینو بېوزلو سره دوی مرسته کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو سفر په 4 بریاوو او 5 ماتو سره پای ته ورسید او افغان لوبغاړي پرون یکشنبه کابل ته ورسېدل. ارشد حسین شاه د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډمهالي اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه. د خیبر پښتونخوا د والی له دفتره په خبرستوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې والی غلام علي د پېښور ولایت په مقام کې له نوموړي د وفادارۍ لوړه واخیسته. بل پلو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د لنډمهاله اعلی وزیر څوکۍ لپاره د ارشد حسین شاه د غوره کېدو پر طریقه نیوکې کړې دي. ارشد حسین شاه داسې وخت د خیبر پښتونخوا د نوي لنډمهالي اعلی وزیر په توګه ټاکل سوی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیمو کې د افغانانو نیول او موقتی کمپونو ته ستنول روان دي. د یکشنبه په ورځ شاوخوا 1500 بهرني اتباع له غزې ته ړانګې وتلي او مصر ته رسېدلي دي. د مصر یوه امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان د 1500 بېلابېلو هیوادونو اتباع دي. د مصر استخباراتو ته نږدې د القاهره نیوز ورځپاڼې خبر ورکړی چې په همدې ورځ وطنه ټپي فلسطینیان هم د رفح له لارې مصر ته داخل شول. د رفح کرښه چې د غزې او مصر ترمنځ یوازنۍ پوله ده د جمعې او شنبې په ورځو د امنیتي شرایطو له امله تړل سوې وه او د بهرنیو اتباعو او ټپي سویو فلسطینیانو د وتلو مخه نیول سوې وه. څو ساعته مخکې روسیې اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد اویا اتباع له غزې څخه ووتل او مصر ته له دې پولې ننوتلي دي. د اوکران یو هیئت چې مشري د صدراعظم لومړی مرستیاله یولیا سیویریدینکو او د جمهوري ریاست ادارې مشر اندری یرماک کوي پرون د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسید. چارواکي وایي د اوکراین دغه هیئت له امریکایي لوري سره د امنیت او اقتصاد په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې کوي. یرماک په ټلګرام کې لیکلي چې دوی به په سپینه ماڼۍ، کانګرس او څېړنیزو مرکزونو کې د عمومي سازمانونو له استازو سره کتنې ولري.
Thank you. هیلو ورانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. د هیلو ورانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي، له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو، خپلوانو، سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړیاستو، د یو بل ملاتړ، ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل ارزښتونه لري. نو که غواړی چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اوریدو ته.
اوهو فرزانی، تی ستړی مشی، په خیر راغلی. رازا رازا، لکه چې لاره دی غلطه کړی ده.
ژوند دی وسی خوری، نه لاره مې نه ده ورکه کړی.
رازا دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړه یې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دی کور ته لاړه.
فرزانی، ولې داسې خفه ښکاری؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته په تمه دي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې هکله نه دي ویلي.
خاوند به دې همالته وګوري.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نه شي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځه سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا به لاړ شو. ګونې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه هېڅ څه هم نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نه شي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه هېڅ خبره نشته، وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مکړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشې خبره نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایه، مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، ته دروغو تسلي به راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیړه وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو ووینې. هله نو
خدایه، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې. تا تلو موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه او ځان تیار کا.
وی فرزانې خورې، زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ما ته راکا.
موټر چیرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه؟
کېږي، هر ځای کې تداوي کېږي، ورخطا کېږه ما.
فرزانې د دروغو تسلي مه راکوه، په دې ځاوته ښه پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو، له خیره سره پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده ټیکټای مې راټول کړم. ویش خدایه ته مې خاوند صحیح سلامت راته وساتې، بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خورې، ډاکټران اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو. وایي چې کړکۍ نه کتلی شي خو ورتللی نه شي.
خدایا دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري، لا څنګه مظلوم پروت دی. نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خورې، صبر وکه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانی.
خورې، دا سر طبیب صاحب دی، زما استاد.
سر طبیب صاحب، خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خورې، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خورې، ته دلته کښېنه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم. استاده، ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري، که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ غم وکړي.
فرزانې، زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو، حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب، خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ. د دنیا په هر ګوټ کې زه تداوي کولای شم. نو خیر دی، سما خبره راته وکړئ.
سمه ده خورې. فرزانی، تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خورې، درځه مخکې شه.
راځي دلته کښېنئ. ښه، تاسو ویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کېږي، باید له هېواده بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده چې هر ملک کې سمه تداوي کېږي، زه یې همالته بیایم. فرزانې خورې، یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم. خسرګنۍ مې راسره راشه، درشه نه کوي.
خورې ژاړه مه، زه درسره یم. یوازې زه نه، زموږ ټول کلی درسره دی. هغه زموږ د کلي د آبادۍ خوبونه لیدل او زموږ لپاره زخمی شو. موږ یې دا ښه هېڅکله نه هېروو. زموږ ټول کلیوالي پوښتنې ته راغلي.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا، ته ورشه وګوره چې څوک دي.
نه نه، زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دا دی، درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشي، ستړي مشي. خیرات خدای، په دې نیمه شپه کې؟
وبخښئ ملک صاحب، په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی، بله چاره مو نه درلوده.
داسې خبرې مه کوه لورې. راځئ راځئ، کور ته دننه راشئ.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځئ راځئ دې خواته.
راځئ کور ته، ست مه کوئ، ستړي مشئ، په خیر راغلئ. اوش خدایا، زړه مې ټوټې ټوټې شو. دا خو ځوانه جانه ښځه ده. لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه، کونډه مشي لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانې لورې، تم ستړی مشې،
ژوندی اوسې ترورې.
شریفې، هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه. هله.
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي. دستې راوړم، دا دې لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب اند اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم ونی به څه کول خیره سره؟
ملک صاحب موږ ته خو ډاکترانه وویل چې باید خارج ته یې بوزو. نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چېرته یې بیایي؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چېرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چېرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسئ ملک صاحب. ستاسو له نظره کوم هېواد ته ژر تللی شو؟
زموږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک ازار خان زوی له هېواد نه بهر اوسېږي. زه به هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیرزمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیرزمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و. د مرګې دې هېر شي چې شیرزمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کېږي.
فکرونه مو خراب شول لورې. غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت ده. خیر دی، زه له شیرزمان خان سره خبرې کوم. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب. شکر دی چې تاسو یاست، کنه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لولې فرزانی، دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
موره مشه ترورې.
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا خو خپه رضا د لیګو په وړیو د چرګو په اډیو په ما د ګډو لوخو په دغد پایزو ګیو راشه سودا واخلی یلای.
اوه دا غونچه ګلا کوم لوړ اسمانونو ته پورته شو. دې زرنج ته وګوره، دا خو یې سمه مغازه جوړه کړې ده بې شکه. والا
اوهو دا احمد خانه او پلوشه خورم نه کړچې غونچه ګلا کانه سودا اخلي. احمد خانه سلامونه.
وعلیکم سلام. خیالی ګله څنګه ولکه؟ پام کوه چې اوس زما او زما د مېرمنې فلم وانخلي. ته خو ان د هوا عکسونه او فلمونه مخلي.
احمد خانه ولې زوروي؟ ګوره لاسونه تش تور دي، نه موبایل لري او نه هم کمره.
ګوره زه په دې خیالي ګل چندانې باور نه لرم. کمره به چیرته پټه کړې وي؟ دای ډېر وران دی.
غلی شه، اصل خپل ځان غږیږي. خیالي ګله وروره، کور کې خیرت دی؟ کاکا او ترور نښې دي؟
وبخښې ورېندارې، احمد خان لږ ورخطا کړم، سلام مې هېر شو. شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کوې ولکه خیالي ګله؟ د فرزانی کلینیک ته خو به نه وې راغلی؟
لرن می غونچا ګل اکا ولید زکه را تاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی. ای
چې داسې ده، درځه چې ورشو شیرنی تی وخورو. وګوره زرنج اخیسته ده.
یا الله ته می پرده وکې. د احمد خان او خیالي ګل څنګه له خندا شنه دي او زما خوا ته را روان دي. خدای مو را والا، راځی راځی د غونچا ګل مغازه ته خر اخلاص. والکه خیالي ته ونیسه او سوق دې عکسونه مې واخله او فیسبوک ته واچوه. وایم بالکل سامه ده.
غونچه ګلاکا نوی کاربار د خدای درته بختور ک. احمد خانه زه درنه لاړم چې بینه خانه کې کار لرم. د خدای په امان.
ژوندې اوسې ورانداری. او ته لاړه شه احمد خان په لوبو سر شو.
درځه چې کلینیک ته ځو، هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم. درځه مخکې شه.
هلته څه بلا غواړي؟
خبر شوایم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي. ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار بهیشم.
ته اوس دته پسې ګوره، د چرګې له مالګې څټلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې؟ هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي، مهرخانه کې نشته.
رښتیا؟ الا تا خو ډېر بد کار وشو، لکه چې زه ترې پاتې شوم.
خیالي ګل ته نن ځان ډاکتر ډاکتر ښکاري، دی خو هر ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي.
غونچه ګل اکا، خیالي ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هېواد ولسمشر یم، بیا به ورسره څه کوم.
کاکا زخمي بوتلو نه؟
نه نه لای نه ده بیولای، خو ویلي چې بیا یې.
وخیالي یو خو ته تل په هوا کې چکري وهې، خو دغسې وایه کنه بابا. واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي.
بس مې دی استاد فیروزه، ډېر مې وڅکه.
یاره خیالي ګله رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد. ته وګوره څومره شتمن سړی، حیران دریان پروت دی. بس خدای دې په فضل او کرم وکړي. وبهل دی بیچاره دی.
یاره رښتیا خو وایه استاده.
یاره خیالي ګله ما ته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به مام د ځان سره بیای.
دا ته څه وایې؟ تا نو څه ته بیایې؟ ته ډاکټر یو که ترجمان؟
ته اوس دومره هم نه پوهېږې. نو په دې کلي کې یوازینی کس زه یم چې موټر لرم، نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي.
ام په خپله تجار د موټرو کاروان لري، ام یې فرزانه لري، او د سنګین د دفتر موټر هم شته. ستا په دې زړه کجاوا کې نو څوک ځي؟
خلی ته سمه ښځه، زما د ناوې په شان موټر دی او ته ورته کجاوا وایې؟ دا موټر زه په تیاروم نه بدلوم، ځان خبر کړه.
ټوکې مې درسره کولې استاده، خامخا به ستا موټر کې ځي، نور نو څوک لرو؟
نو ته څه پوه شوې؟
زه خبرېږم استاده، خیالي ګل د کوی قاف د ښاپیریو ملګری دی، بس ځان تیاروانو.
بیا اسمانونو ته پورته شو، بیرته راښکته شئ، راځه راځه چې ونلویږې.
ته مه منه، خو زه پوهېږم چې له ځان سره د تیارو میدان ته بیایي. او
بس وبه ګورو نو.
سمه ده، دا ګز دای میدان.
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پرې خوشحاله شي. ستا خو پسه مصرف نه راځي نازوانه.
ای استاده، که به زما په دعا کېږي رب د پاچاکه چې سلام ته دې درځما.
واوا واوا پنجاکه چې ښکلې ټپه دې وویله. واله که خیالي هغه شاغا نه دی؟
نو والې تا ته نه ښکاریا؟
سترګې مې کمزوري شوي دي.
غلی شه چې ترافیک یې وانه وري.
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانه وري.
دغه ته راغی، اوس ورته په غټو غټو وګوره. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. ستړی مشي،
جوړ اوسی.
ته چیرته تللی وې؟ واله که شاغا بیغم باشه ګلاغا.
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وم، هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده، ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی.
وګوره استاده، که ولی نه یم خالیم نه یم، اوس یې منې که نه چې د کوی قاف ښاپیری مې ملګری دي؟
ولې دې نه منم؟ وایمه بزرګ د زمانې.
ښه ده چې استاذ فیروز لرو، او خدای دې تل روغ او جوړ لره، مونږ در سره تل آسوده یو.
همدا خبره پرون خیال ګلم وکړه چې زمونږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي.
رښتیا وایي، خیالی گل خو خیار بانی آدم دای.
ها لکه چی خیالی گلم لارو خیار شو.
پلار می چی زما صفتونه واوری آغا سی خوشحالیگی. پلارا لو خیارتیا سره سره وست یو تکړه آکاس او کم رمائی نمیم، منی با می؟
بلکل دی منو.
د خیالی صفتونه با روست وکو، او زمانگ ده ناروغ هم اخوری، ادوا ورته وکی چی خدای پاکور تا صحت ورکی.
رښتیا وایي ملک صاحب، الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي.
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه ښځه ورکړې ده، کور ودان.
زمونږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده، دې ته وایي رسوانده ډاکټره.
خیالي ګل سمه خبره کوي، رښتیا چې نام خدا ډیره تکړه نجلۍ ده.
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي، پلار خو یې ډیر جانانه سړی و.
بلکل همداسې ده، وایي د باز له ځالې باز پورته کېږي.
واله که خیالي ګله، تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم، کومه دي اوس په هغسې غلی ناست یې؟
رښتیا دې ویل ملک صاحب، ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه. دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم. شاغه وخانده لږ.
غلی شه والکه، مونږ په څه حال یو؟ ته ورته وایه چې لږ وخانده، هم خو دې پېژنه که نه؟
او بخې پلاره، هېڅ پام مې نه و. اوس به یې پیل کړم، زه به یوه لنډه ویډیو وکړم. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ، زموږ د خوشحال خیلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي، او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوی لپاره بیایي. دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی. ملک صاحب تاسو څه ویل لرئ؟
زه کومه خاصه خبره نه لرم، دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بېرته خپل کور او وطن ته راشي.
آمین.
ډیر وبخې ملک صاحب، تاسو مو ډیر زحمت درکړ، ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وایستو، کور مو ودان اوسه.
ستاسو خاوند زموږ ښه او مخلص دوست و، موږ ټول پرې خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو. هغه ډیر خیرخوا او سخي انسان دی.
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو، د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده. خدای دې ورته کامله شفا ورکړي.
آمین.
درنو مسافرو توجه غواړم، زمنګ دا تم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده، مهرباني وکړئ د ترمینل خاطر راشئ. مننه.
هغه دی اعلان وکړه چې مسافر دی راشي، تیاره پرواز ته چمتو ده.
هله لورې ځانونه تیار کړئ چې ناوخته نشي.
سمه ده، موږ تیار یو.
خانو ملک کاکا، ستاسو د ټولو په اجازه موږ بلاړ شو.
سفر مو به خطره، ان شاء الله چې همداسې بکی.
د خدای په امان، ډېری ډېری دعاګانې وکړئ.
سفر مو به خطره،
په خیر سره لاړ شئ. مونږ سره پاډی کې اوسئ. وخت په وخت احوال راکئ چې زموږ اندېښنه ده. زه د شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم، هغه به درته په هوایي ډګر کې پته مو اوسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یو شمېره له ځان سره واخیسته، زه ورسره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یاره خو زړه مې ورته ډېر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت دی، واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري، خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزور موجود دی، وایي انسان له ګل نه نازک او له ډبرې نه کلک دی.
رښتیا وایه جی سر،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده، وایم خدای دې ورته لا همت او جرأت ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لورم ورسره ملګرې ده، هغه په هر څه پوه جړې ده، د بهرانیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړي ګلونه، سفر یې بې خطره.
والا زنډې وکړه
چا پلار جانا،
وای ټوله شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه وه که ښځینه. شیر زمان یادوم، باید خبر را کړی وای چې زمونږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه.
و بخه پلاره، فکر می نو احتیاج د اوسنۍ زمانې ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیر یو. زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي. خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي. ځینې ځینو یې له ځانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دیو کی چې شیر زمان وی.
موبایل د چارج کی خیره، ته صبر چې زه یې درکم. دا دی واخله، شیر زمان دی.
کور ودان، زه ښه شو چې زنګ را ووه، ته صبر چوکې کا. داسې
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیر زمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندۍ اوسه ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي انشاء الله.
شکر دی زویا، ټول ښه دي.
پلارا زما سلامونه مورته ووایه.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم سلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
علیکم السلام. ښه، دا ووایه چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
هو په خیر سره را ورسېده، هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات یې روان دي. تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي، کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بې غمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه را سره شته، هغه یوه باتجربه او لایقه نجلۍ ده.
اوهو دا خبره خو بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسې.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بې غمه اوسئ.
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیر زمانه، هم زموږ په ناروغ پام کوه او هم زموږ په میلمنو، دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت یې وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم، د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډېر سخی او نیک انسان دی، داسې کسان زما ډېر خوښېږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خوا ته درولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زه نو زویا چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام. علامو ملچه ملک کاکا،
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو خشه.
شپلی څوک راغی؟ اوهو دا خو خیالی ګل دی، ته صبر چې نږدې ورشم.
نه نه لزانه شتون کای جوړ کړی دی.
شپلی ګوره، وا ګوره چې څه رہیه، وایم کور دې لغلې ډک شه خیالی ګله، دلته څه کوي؟
یاره خو سم لکه آسمانی تندر را نازل شي. وګوره زما د خیالونو مرغان دی والو زول.
خدای دې خوار که خیالی ګله، لگ زمینی شا تل پاسمانونو کی چکر وکی.
نو ځمکه خو تا غوندې خلکو ناسور ګرځولې ده چې خلک آرام تم نه پرېږدي. خیال کې مې د مالدارۍ لوی فارم جوړ کړی و، لاړو په اوبو د لاهوک.
نو دلته خو یوه غوا ولاړه ده او ته د فارم خیالونه ګورې.
اے ادې مې وایي چې شیروره غوا وڅرېږي نو ډېرې شیدې کوي، مام راوسته چې لږ خوراک وکړي.
او د فارم خیالونه دې ولې لیدل؟
ته ګوره کنه چنارګله، غوا غوا نه شیدې، شیدو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
غوا غوا نه شیدې، شیدو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
لیونی لیونی مه کېږه، سندره نه ده. اسې مې ویل چې دا غوا عجب د کار شی دی، هر چینه ګټه اخیستل کېږي.
هغه څنګه وخیالې ګله؟
ګوره کنه، غوا شیدې کوي، شیدو نه مستې، کوچ، غوړي، پیروای، کلت، چکا، پنیر او بلا نور شیان ترې جوړېږي. خوشحیې سوځي، غوښه یې خوړل کېږي، یعنې هیڅ اضافه او بې ګټه شی پکې نشته.
ولا رښتیا خو وایې، سمه کارخانه ده کارخانه.
خو زه هم دا وایم کنه، تیار کلی کې اوسېږو، پوله پټی شته، واښه پیدا کېږي، هسې مالونه ساتو. ما ویل یو دوه درې ښې زراعتي غواګانې به واخلم او یو ښه فارم به جوړ کړم، سمې پیسې به وګټم.
اے خیالی ګله، ته خو لا ډېر بلا سړی، ډېر ښه فکر دې کړی دی.
بیا ونه وایې چې خیالی ګل خوشې خیال پلوونه وکړي، یو نیم پکې د کار خیال هم وي. او
درنو دوستانو، هیله ده چې ډرامه مو تر پایا اورېدلې وي. تاسو واورېدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایا ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. علامو ملشه.
د آزادی میلمه.
سلامونه وړاندې کوم. د آزادی رادیو میلمه مو یو داسې مدني فعال دی چې د خلکو په منځ کې د مطالعې د ترویج لپاره کار کوي. د او ملګرو یې په کلیوالي سیمو کې چې کتابتونونه نشته او کتابونه آسانه نه موندل کېږي، کتابتونونه جوړ کړي او دې لړۍ ته لا هم دوام ورکوي. زه عصمت څاروان یم او میلمه مو طارق وزیر دی. د لومړنۍ زده کړې په خوست کې کړي او د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې ته بریالی شوی دی. له ده څخه مې وغوښتل چې لومړی د هغو کتابتونونو په اړه راته ووایي چې د او ملګرو یې په ګډه د کتاب لوستلو د دودولو لپاره جوړ کړي دي.
عموما کتاب ته د هرې ټولنې ضرورت دی او دا تر ټولو مهم ضرورت دی. یعنی دغه د لومړنۍ اړتیاو څخه کوو بولو غلطه به نه وي. نو موږ هم همداسې هڅه وکړه په بعضې سیمو کې چې کتابتونونه پرانیزو. هغه د استاد پسرلي یوه مشهوره خبره ده، وایي تاسو کتابونه لري پرتو سیمو ته یوسئ، ځکه چې هلته کتابتونونه نه وي او کتاب ته لاسرسی نه وي. او که په ښارونو کې شي نو خلک کولی شي چې کتاب ته لاسرسی ولري. نو بل دغه بد اقتصادي وضعیت او د خلکو نه لیوالتیا، دا هغه لاملونه وو چې موږ یې وهڅولو تر څو کتابتونونه پرانیزو. هم دا کار مو د 1999 کال د سرطان میاشت کې یو څو ملګرو را پیل کړ او تر اوسه مو تقریبا شپږ کتابتونونه د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې پرانیستي دي چې اوس هم فعال دي. او هڅه کوو چې د خوست په شپږو نورو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزو او تر څنګ دغه لړۍ تر خپل وسه تر نورو ولایتونو هم وغځوو.
لومړنی کتابتون مو چیرته پرانیست؟
لومړنی کتابتون زموږ په د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ کې. او بعد له غیمو د پنځه کتابتونونه نور هم پرانیستي. وروستی کتابتون مو بیا د خوست مساخلو ولسوالۍ کې و.
په لومړني کتابتون په پرانیستلو کې چا در سره مرسته وکړه؟
دلته مرسته تر ډیره د عامو خلکو ده، یعنی پر کومه موسسه پورې یا ډله پورې نه تړل کېږي دغه بهیر. نو عموما له خلکو هڅه کوو چې کتابونه راټول کړو، هغوی وهڅول شي چې د کتابونو مرسته وکړي، او بعضې داسې کسان وي چې هغوی کتابونه لري یا وس لري چې کتابونه واخلي. او تر څنګ یې خپله زموږ تقریبا 15 ملګري وو خوښه دیر شو پورې چې خپل هم میاشتنی پنډ راټولو او په دې هم یو اندازه کتابونه اخلو. نو دا لړۍ د ټولو کتابتونونو لپاره همداسې دوام کړی.
خلک هم وړیا کتابونه درکوي؟
هو، خلک هم وړیا کتابونه راکوي. بېلابېل کسان وي چې هغوی کتابونه لري، نو هغوی هم د خپل احساس له مخې مرسته کوي تر څو د دوی له کتابونو ډېر خلک استفاده وکړي.
اکثره کتابونه چې ستاسو په کتابتونونو کې شته هغه څه ډول کتابونه دي؟
دلته موږ هغه برخه نه ده معلومه کړې چې مثلا په کومې نظریې پورې تړلي کتابونه دي وي، یا د کوم څه ته قایل اوسو چې مثلا هغه تطبیق او بغیر لغه نور توجه ونه کړو. دا کتابونه تر ډېره له خلکو راټول شوي دي، نو چون خلک مختلف دي، افکار هم مختلف دي، ذوق هم مختلف دی، نو طبعا کتابونه هم مختلف دي. د هرې برخې کتابونه شته او چې لاس ته راغلي دي استفاده مو ترې کړې ده، او په خپل هم دغه د ځوانانو ذوق ته هم کتلي دي چې کوم موږ اخیستي دي. تر ډېره د ځوانانو ذوق نن سبا چې دی او څه شی مطالعه کوي، او د کتابونو کیفیت ته هم یو اندازه ګورو کوم چې موږ اخلو. نو د بېلابېلو برخو کتابونه دي.
او د شمیر په اړه هم کراته وایس، تاسو اوس وویل چې شپږ کتابتونه لري، په هر یو کې څومره څومره کتابونه به وي؟
د 500 نیولې تر 1500 پورې کتابونه شتون لري. د ګربز ولسوالۍ کې تقریبا تر 1500 کتابونه دي، او ورسته کتابتون مسخلو کې بیا 1500 کتابونه دي. همداسې په سپیره ولسوالۍ کې او د مرکز اړوند لکړنو سیمه او د نادر شکوټ شمبوات سیمه او سپیره ولسوالۍ دغه مهم ځایونه دي چې موږ ورکې کتابتونونه پرانیستي دي. مندوزۍ ولسوالۍ نو په دې کې تقریبا له 500 رنیولې تر 1500 پورې کتابونه دي. دوه درې کتابتونونه 1500 لري، او د بقیه د 1500 ترمنځ لري.
او ځایونه څنګه ورته پیدا کړی دي؟
ځایونه خو هڅه کوو چې د مغه سیمې خلکو سره په تماس کې شو، له غوی سره خبرې وکړو، یو مناسب ځای ورته وټاکو. دغه د ګوربز ولسوالۍ کتابتون مو په یو خصوصي لیسه کې دی، او اوس په هڅه کوو چې نوي کتابتونونه په دولتي لیسو کې فعال کړو، ځکه غلطه تر ډیره دولتي لیسې کتابتونونه نه لري. او شخصي خو اسه مجبور دي چې مثلا د زده کوونکو لپاره یو اندازه کتابونه راوړي، نو ځکه اوس ټینګار به په دولتي لیسه کوو، ځکه کوم ورته ځنګړی ځای نیسو نو دغه مصرف ډیریږي، نو ممکن ورته ونه رسیږو. نو ځکه هڅه کوو چې په خوندځیو کې دا کتابتونونه پرانیستل شي، او تر څنګ بیا توصیه مو دا وي چې د سیمې خلک هم ورڅخه استفاده کولای شي، او د خوندځي زده کوونکي هم.
که تاسو غواړئ چې خپل کتابتون دولتي شونځیو یا لیسو ته انتقال کړئ، د هغوی موافقه هم لازمه ده. دا موافقه په اسانه ترلاسه کولای شئ، که څه مال دا کار د دوی په ګټه دی. کله چې یو مسله له حکومت سره اړه لري، حتی که د دوی په ګټه وي، ډېر خلک د قانع کولای نه شي چې ورته ووایي چې دا ستاسو په ګټه ده او در سره موافقه وکړي.
نه، له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي چې هر چا ته مو وړاندیز کړی، قبول کړی دی، ځکه ستا خبره چې دا د دوی په ګټه ده، نو قبلوي. تر اوسه له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي. چې هره ولسوالۍ کې مو غوښتنه کړې ده، خلکو خپله ظاهره کړې، او بعضې داسې هم کېږي چې اوس موږ د کوم کتابتونونه پرانیستي، تر ډېره د دوی خپله غوښتنه وه. یعنی موږ چې کوم ځوانان دي راسره، نو دا د بېلابېلو ولسوالۍ دي، نو هر یو ممکن دغه لیزینو څخه خپله د لیسو مدیرانو غوښتنه کړې ده، یا د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده، نو بعضې دوی غوښتنه کړې، بعضې چې موږ کړې هم قبوله کړې ده. له دې ستونزو سره نه یو مخ شوي.
دا راته وایي چې ستاسو له کتابتونونو او له کتابونو سره د عامو خلکو، خصوصا ځوانانو، علاقمندي څومره ده؟ څومره مراجعه کوي ورته؟ څومره راځي کتاب لولي یا کتاب ورسره وړي؟
علاقمندي ډېره ده، ځکه موږ خپله نه یوازې دا چې کتابتونونه پرانیزو، بلکې د انګیزې ورکونې او هڅونې برخې ته هم پوره توجه کوو. مثلا موږ په یو ځای کې کتابتون پرانیزو، نو هلته یوه غونډه هم کوو، مشاعره هم کېږي، نو د کتاب په ارزښت خبرې کېږي. مسخیلو کې چې موږ کوم کتابتون پرانیسته، څو ورځې بعد موږ چې راپور واخیست، ډیرو کسانو مراجعه کړې وه، تقریبا تر 100 زیاتو کسانو مراجعه کړې وه. یعنی دا زموږ لپاره یو حیرانوونکې خبره هم، ځکه کله ته مخکې کتابتون نه و، نو دا ډول مرجع ورو ورو زیاتېږي د خلکو، او د ګوربز ولسوالۍ کله کله چې راپور واخلو ډېر هلته د سیمې خلک او زده کوونکي مراجع کوي، او تر څنګ موږ چې کوم د کتابونه راټولوو نو دا له موږ سره دلته موجود وي، او چې کله پوره شي نو بیا کتابتون پرانیزو. نو له دغه کتابونو هم په ښار کې خلک چې کوم وي هغوی هم استفاده کوي، یا بعضې کتابونه مثلا کله کله ضرورت وي موږ له خپلو شخصي کتابونو هم خلکو ته ورکوو تر څو استفاده ورڅخه وکړي، خوښ دي او مرسته هم کوي، ځکه همدا د خلکو په مټ دا کار روان دی. نو لیوالتیا ډېره
خلک کتابتون ته راځي، په کتابتون کې مطالعه کوي، او که دا اجازه ورکوي چې کتاب له ځان سره کور ته یوسي، او که اجازه ورکوي بیا کوم وخت مو ورته ټاکلی دی چې په څو ورځو کې بیرته کتاب راوړي.
خلکو ته دا موقع ورکوو چې کتاب له ځان سره یوسي، ځکه په کتابتون کې که دوی مطالعه کوي نو وخت محدود وي، او د ښوونځیو خو بیخي محدود وي، نو کتاب وړلی شي، او په وخت هم ورسره ډېر ټینګار نه کوو، یوه اونۍ دوه اونۍ چې دوی په آرامه مطالعه کړي، ځکه زموږ لپاره اوس مهمه دغه ده چې خلک وڅول شي چې مطالعه وکړي، او دا د خوښۍ خبره ده. نو کتاب هم داسې وي چې مثلا ځینې کسان چې نوي وي له هغوی بیا پولیسوالۍ کې هغه د پیسې اصول اصلي تذکره اخلي، او بیرته د کتاب له سپارلو وروسته یې ورکوي.
ازادي رادیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي.
کلمو په دې فکر کړی دی چې خلک عموما څه ډول کتابونه ډېر خوښوي، ادبي کتابونه، نه پېژم سایکالوجي، ساينس، کومه برخه ډېره لولي؟
زه فکر کوم خپل شخصي نظر مې دا دی چې ادبیات داسې یو څه دي چې د ټولنې هره برخه ورسره تړلې ده، او د هر چا ذوق خړوبوي. مثلا ډاکټر دی، د خپلو مسلکي زده کړو تر څنګ ادبیاتو ته هم مخه کوي، انجینر داسې د ټولنې هره برخه، مثلا هغه سندره هم وري، هغه شعر هم ولولي، ناول، کیسه. نو دغه ادبي برخه چې دا د ځکه لیوالتیا ډېره ده چې د ټولنې هره برخه ورسره تړلې ده، او تر څنګ نن سبا بیا د سایکالوجي د برخې کتابونه هم خلک ډېر خوښوي، ځکه د وروستیو کې ډېر زیات کتابونه وژباړل شول او بازار ډېر و، او بعضې داسې اثار هم وژباړل شوي دي چې ښه کیفیت لري، عالي اثار دي. نو د سایکالوجي او ادبیاتو برخه یې لږ څه مینوال ډېر لري، او بعضې مونږ هڅه کوو چې د پوهنتون اړوند او د نورو برخو کتابونه هم وساتو چې ځینې زده کوونکي ورڅخه استفاده وکړي. خو د ادبیات داسې دي چې د هر مسلک خلک ورڅخه استفاده کوي، او د هر مسلک خلک یې لولي.
لکه چې تاسو دا کتابتونونه پیل کړي دي، اثر یې احساسوي چې خلک کتاب لولي په خلکو کې د کتاب لوستل د میناو دلچسپي تر پخوا زیاته شوې ده او کنه؟
کتاب ارزښت عموما ټولنه لکه وړاندې مو چې وویل ډېر زیات ضرورت لري. دغه ډاکټر بهاودین مجروح صاحب دغه د جبر او اختیار پر موضوع چې بحث کوي، نو هغه په درې برخو ویشي. یوه برخه کې دا ده چې مثلا د انسان رابطه له خپل ځان سره، بلل ټولنې سره، او درېمه له طبیعت سره. د طبیعت په برخه کې ډېره بهترین خبره کوي، وایي چې انسان د طبیعت په مقابل کې نږدې پیو څه باندې دغه د جبر گرفت لاندې ځي، او د اختیار برخه یې پورته ځي. مثلا موږ دلته هم زلزله کیږي، او په جاپان کې هم کیږي، او دلته تلفات لري، او دلته ممکن ونه شي. موږ هم بلرو چې سیلاب راشي زموږ کورونه رڼنګوي، او نور خلک په هغې کې کبان نیسي، د هغوی نه برق جوړوي. یعنی هغه اختیار یې پوره طبیعت هم د کتاب له وجې وي. او بل تر څنګه موږ چې کله خپل ژوند کې یوه ښه لاره ځان ته ټاکو، نو دا نه کېږي چې موږ د ړوند تقلید وکړو، د یو چا خبره دې ومنو. د دې لپاره هم ضرورت لرو چې بېلابېل نظرونه راواخلو، وای ور ویل ولو، او بعد له هغې بیا موږ ته خپله معلومېږي چې مثلا د چا خبره منطقي ده، د چا خبره سمه ده. نو هماغه د خپل ژوند لپاره هم لاره انتخابولی شو. او بله ګټه یې د ښوونځیو زده کوونکو ته تر ډېره دا ده چې دوی به هغه څه پیدا کړي چې واقعا د دوی په فطرت کې موجود دي، او دوی هغې ته جوړ دي چې هماغه برخه کې کار وکړي، هماغه څه جوړ شي چې دوی ورته واقعا برابر شوي دي. مثلا یو کس دی، هغه به له طب سره شوق لري، نو هغه بیا داسې نه شي کېدی چې ښه انجینر هم جوړ شي، ځکه هغه د فطرت او د ده په ذوق کې نشته. نو کله چې سړی مطالعه کوي، نو هلته ورته معلومات کېږي چې زه کومه برخه کې ښه مطالعه کولی شم، کومه برخه مې خوښېږي، یا په کومه برخه کې زه مخته تللی شم. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه یې
دا هم ده او ترڅنګ زکون کی نوې خبره د هونځیو د کتابونو وراخه دوی پیدا کولای شي لپاره یو ګټه ده چې دوی محدود نه پاتې کیږي هغه څه چې دوی د هونځي په کتاب کې لولي دغه سربېره دوی لنوي څه سره هم مخ کیږي او بل ګټه ورته ده چې دوی د خپل ژوند لپاره خپل هدف او خپل لار دوی پیدا کولای شي هغه څه چې دوی ورته جوړ دي امغه کشپولای شي مثلا هغه څه چې دوی په ذوق او فطرت کې دي امغه تر رسیدلی شي مثلا ته بلابل کتابونه لولي نو انسان کش پولی شي چې زه څه خل وستلی شم یا په څه کې مې ښه سر خلاصیږي یا څه ته برابر یم څه مې خوښیږي نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه ده چې دوی په خپل خوښه د ځان لپاره یوه ښه لاره وټاکي او په مخه کې ولاړ شي ځکه که انسان د خپل فطرت او ذوق خلاف ولاړ شي نو هغه برخه بیا ورته ډېره سختیږي مثلا ستا شوق له طب سره دی او کمپیوټر ساینس لولې ممکن ډېر درته سخت شي او به لولي خو هغه شکل چې تا طب لوستلی شو دا بیا نشي لوستلی نو د زده کوونکو لپاره موږ ډېر ټینګار دې دې چې دوی بلابل برخه کتابونه ولولي خوره وره متاړ شي
او دې کتاب یو بل هم دا چې تاسو د زده کوونکو یادونه وکړه زده کوونکو چې کله کتاب ولولي د مکتب کتاب ولولي هغه داسې احساسوي لکه یو شی چې د جبر له مخې زده کوي او علاقه ورسره نه لري او هغه شاګردان عموما چې یوازې د مکتب په کتابونو اکتفا کړي وي او نور مطالعه نه کوي او هغوی ډېر پرمختګ نه کوي هغه شاګردان چې له د مکتب او د نصاب له کتابونو ورهاخوا نور مطالعه کوي هغوی بیا په خپلو درسونو کې هم ډېر پیاوړي وي تکړه وي د دوی دغه د کتاب څخه د درک هغه قوه پیاوړي وي ځکه چې دوی کتابونه ډېر لوستي وي نو کله چې یو شی لولي یو متن لولي زر ترې یو شی اخلي نسبت هغو ته چې عمومي مطالعه یې نه وي کړې همداسې نه ده
بالکل همداسې ده بعضې زده کوونکي محدود پاتې کیږي د ښوونځیو په کتابونو کې نو دوی د یو حافظ مثال لري دوی سره یوازې په حافظه کې همغه څه وي چې دوی لوستي وي خو له هغې بهر نه شي تللی او هغه زده کوونکي چې اضافي مطالعه کوي بېلابېل نظرونه یې لوستي وي هغوی بیا په ژوند هم پوهېږي د ژوند په طریقه هم پوهېږي په خپله هغه برخه چې دوی ورته جوړ دي هغه هم پیدا کولای شي نو د زده کوونکو لپاره دا ګټه ډېره ده ځکه بل دغه ګټه ده چې کله زده کوونکي په خپل ذوق مطالعه کوي هغه څه چې خوښېږي خوند ورنه اخلي نو هغه مطالعه ورته ډېره زیاته ګټوره وي که د ښوونځي کتابونو باندې یوازې راشو په کس وکړو نو هغه بیا دا ستونزه وي چې کله کله ډېر زیات خسته کون وي او موضوعات هم زړه وي استاد غزنفر یو ډېره بهترین خبره کوي وایي چې هغه مطالعه ستاسو لپاره لا ډېره ګټوره ده کله چې تاسو هغه د خوند لپاره لولئ د تفریح لپاره لولئ یو خدای چې ښه وخت ورکوئ ډېر وخت ورکوئ چې ویل ولئ بل هغه موضوع مو په ذهن کې ښه کینی نو ځکه زده کوونکو ته مو ډېره توصیه دا وي چې دوی له ادبیاتو سره نږدې پاتې شي یا لارو پوهنې سره دغه شیان هم د دوی لپاره ډېر مهم دي یو خو به خوند ترې اخلي او بل عموما دغه څه دي چې د ژوند لپاره ډېر زیات مهم دي نو د مثلا د فلسفې برخه ده استاد غزنفر یو خبره کوي چې دا به بینصفي وي چې ژوند کوو او فکر ورباندې نه کوو نو دغه برخې عموما د هر انسان لپاره مهم دي او که چیرته زده کوونکي بینصفي مطالعه وکړي نو زموږ د بدبختۍ یو لوی لامل چې هغه د ړوند تقلید ده نو ان شاء الله دوی به بیا ژغورل شوی وي
د نورو ملګرو په ارتباط راته وایي چې دوی اصلي کارونه څه دي او څومره وخت کتابتونونو ته ورکوي د کتابتون ادارې ته د کتابتون لپاره د کتابونو ټولول او د خلکو هڅول ډېر کارونه غواړي
زموږ کار تر ډېره د فیسبوک له لارې روان دی ځکه د هغه له لارې خلکو ته خپل پیغام هم رسوو او څوک چې غواړي موږ سره مرسته وکړي یا له موږ کتابونه وغواړي نو د فیسبوک او مسینجر له لارې ورسره په اړیکه کې اوسو نو تبن ټول د انټرنیټ استعمالوي لاسرسی ورته لري ستونزه نه وي نو دفتر خو نه لرو خو هغه کتابونه چې کوم راټولو په کور کې ساتو نو بیا که څوک غوښتنه کوي هغوی ته ورسپارو او در څنګ ملګري مو بعضې دندې لري بعضې زده کوونکي دي مختلف برخو کې کار کوي نو هر وخت چې موږ کله کتابتون فعالو هغه ورځ ټول وخت وباسي او په غونډه کې ګډون کوي تر څنګ هر میاشت چې کومه ناسته لرو په هغې کې هم ټول ملګري ګډون کوي او ډېر په لیوالتیا راځي
آزادی رادیو د میلمه خبری اوري زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي تاسو ناشتې لري، غونډې جوړوي، خلک تشویقوي چې کتاب ولولي. دغه غونډو ته وخت پکار دی، بل دا چې تګ راتګ پکار دی، مصرف پکار دی چې له یو ځای بل ځای ته یو څوک سي د موټر کرایه، ډوډۍ، بل څه بل څه. دا څه رقم تاسو ترتیبوي، په څه شکل یې تنظیموي؟
دغه خپل راټولیدنه مو چې وي میاشتنی، په دې کوم خاص مصرف نه کیږي، او هغه ملګری مو دغه دفتر لري هغه کې سره راټولیږو. خو دغه غونډه چې وي دا واقعا مصرف لري، مثلا د موټر تګ راته ځکه د ولسوالۍ لري دی لاخاره، نو مصرف کیږي، او غونډه جوړول هم مصرف غواړي. نو هغه بیا چې کوم دغه میاشتنی پند مو خپل سره راټولو، همدغه بیا کله چې مثلا پوه شو چې غونډې ته وخت نږدې دی
کتابونه چې غواړي چې تاسو ته وړیا درکې د کتابتون لپاره، هغه په څه شکل له دوی نه غوښتنه کوي؟
زموږ خپل د بهیر فیسبوک اکاونټ ته ترڅنګ د ملګرو اکاونټونه دي، نو په دې ډول دغه خپل پیغام خلکو ته رسوو. او ترڅنګ داسې وي چې مثلا موږ له چا سره د کتابونو مرسته وکړو، نو هغوی هم لیوالتیا لري او غواړي چې دغه کار مخته لاړ شي، نو د خپل احساس له مخې هغوی هم بیا مرسته کوي. مثلا زه یو چاته کتاب ورکم، نو هغه غواړي چې داسې کار مخته لاړ شي، هغه هم خوښیږي چې کتابونه ډلې
یوازې لیکوال
روان شي، ځکه دا د ټولو لپاره د خلک او څوک چې کتابونه وسپاري دغه عکسونه پوسټ کوو.
یوازې لیکوال کتابونه درکوي، او که عام خلک هم، هغه خلک چې په کورو کې کتابونه لري، اضافي کتابونه لري او نور نه غواړي ویل ولي، هغوی هم در سره مرسته کوي؟
دواړه برخې شته. بعضې لیکوالان خپل کتابونه چاپ کړي، نو هغه خپرندوی دوی ته چې کوم کتابونه ورکوي د هغې نه یوه اندازه مرسته وکړي، ځکه لیکوال هم غواړي چې د دې کتاب خلکو ته ورسیږي، او هدف یې همدا وي. او ترڅنګ یې خلک هم ډېره مرسته کوي، یعنې خلکو ډېره ده. مثلا زه خپل شخصي کتابونه لرم، مطالعه کوم، او اوس غواړم چې چا سره مرسته کوم ترڅو نور خلک هم ورڅخه استفاده وکړي. نو دا ډول کسان هم شته چې مثلا خپل کتابونه راکوي.
او هغه خلک چې په نورو ولایتونو کې دي، هغوی بیا خپل کتابونه څنګه تاسو ته رسوي؟
آزادی رادیو د میلمه خبری اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. تاسو خو بېلابېلو سیمو ته ځئ، بېلوبېلو کلیو ولسوالیو ته سفرونه کوي، حتما به د دغو سفرونو په ترڅ کې چې خلک دعوتوي کتاب لوستلو ته یا کتابتون جوړوي، نو له عجیبو غریبو مسایلو سره به مخامخ کیږي. کومه خاطره یې که در په زړه کیږي زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ؟
زموږ یو دوه جالبې خاطرې به درته ووایم. زموږ په ټولنه کې یا عموما د نړۍ په هره برخه کې چې په یوې برخه کې څوک مبارزه کوي، که هغه سیاسي وي، که هغه په ټولنیزو مسایلو کې وي یا په نورو برخو کې، خو چې مخکې ځي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کېږي، له مشکلاتو نه راتېرېږي، او بیا هغه هدف چې ټاکلی وي ورته رسېدلی شي. او خاصتا دغه رضاکارانه کارونه دا بیا لږ څه ډېر ستونزمن وي، که نه ځکه دکې اقتصادي مشکلات هم زیات وي، او بعضو خبرو نه به هم سړی مجبور دی چې بعضې خبرې وزغمي. نو زموږ اول دا چې یو ملګری به مو کوم کتابونه به مو چې راټول کړل، نو له هغه سره به ایښي وو، نو لغه به بیا ملګرو استفاده کوله، خپلو یا د نورو ملګرو په خار کې بچ کوم، هغوی به هم غوښتنه کوله او دوی به ورته کتاب رسو. دغه د ملګري مو تر دې حده له کتاب سره مینه او محبت و چې موږ به ورته زنګ وکړو چې مثلا دا کتاب مې پکار دی، سبا به بیرته راته د زنګ کوو چې کتاب مې درته راوړی. یعنی کله کله به له موږ هېر شول چې ما د کتاب غوښتنه کړې وه، ضرورت به هم زموږ، خو د هغه مینه تر دې حده وه، تر دې حده بلتیا وه چې یعنی چې یوه ورځې هم کتاب نه دی هېر کړی د چا لپاره چې مثلا له ما هېر شو سبا به یې درکړم، داسې کله نه دي پېښ شوي. یعنی دومره زیاته مینه ورسره وه، او دومره دغه کار ته یې وخت ورکړی او دقت یې ورته. بل موږ چې کله دا د موساخیلو ولسوالۍ کې کتابتون پرانیستلو، نو بیا د هغې لپاره خو چې زو موساخیل د خوست له ښار لرې دي، یعنی فاصله لري او چې مثلا ته موټر کې ځي موټر سپیشل نیسی نو کرایه ډیره راځي کنه. بیا بل کسان ډیر وو, بعضی کسان مو اضافي هم له ښاره بیول, نو دغه خبرې وې. نو یو ملګری نه چې وروسته خبر شو هغه د یو موټر د سپیشل کړی او هغه پیسې چې کومې د ورکړې وې هغه یې ورته له یو بل چا څخه قرض اخیستی وې, یعنې تر دې حده پورې دغه مرسته وکړه دی بهیر سره او دغه مشکلات پر ځان وزغمل چې قرض هم واخیست, خو د بهیر لپاره دا قرباني وکړه چې دغه پیسې مصرف کړي. او بعضی وخت به کله کله یو نیم ځای کې مشکلات هم و, سیاسي ستونزې وي یا به نور ستونزې وي, مثلا د غلو خطره وه, خو له دې هر څه ملګري ورتېر شوي دي, زغملي دي او دا حالات یې تېر کړي دي, خو کیسه کې نه دي شوي. یعنې خپل کار ته یې کار ویلی او سر ته یې رسولی دی. او بعضې داسې سیمې موږ لرلې چې هلته ډېر زیات خطرناکې وې, یا ممکن خطرناکې نه وي خلکو به ویل, خو یو ډول خبرې وي چې دغه سیمو ته تګ ښه نه دی کنه, ستونزمن دی یا له خطره ډک دی, خو څوک د دې پروا چا نه ده لرلې. او هماغه سیمو ته یې هم رسیدګي کړې ده او تر ډېره مو ټینګار هم په دې کړی چې ډېرو لرو پرتو سیمو ته هڅه وکړو کتابونه ورسوو, ځکه هغه خلک چې ډېر لرې پراته وي له ښاره په ډېره فاصله کې وي, یا داسې وي چې مثلا په تعلیمي برخه کې ورته کار نه وي شوی, نو تر ټولو ډېره توجه هم هغوی ته کړې ده. او هغه زموږ لپاره ستونزمنه هم دغه ځای ته رسیدنه, او بیا د هغې خلکو د کتاب سره مینه پیدا کول, د هغوی د پلیوالتیا باندې کار کول, انګیزه ورکول, نو دغه شیان ډېر ستونزمن و, خو ملګرو ورته پوره هڅه کړې ده او د خوست داسې سیمو ته کتابونه وړي چې مخکې چا نه وي وړي, او بعضې ډېرو مشکلاتو سره هم مخ شوي دي او د هر څه یې تېر کړي دي, هغه خپل کار یې مخته بیولی.
مدنی فعال طارق وزیر و چې په خوست ولایت کې د کتابتونونو د جوړولو لپاره خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. دا زموږ د نن ورځې د آزادۍ رادیو میلمه.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خدولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے Yeah.